دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال و ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق لنړیوالې ټولنې غواړي چې په طالبانو فشار راوړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ او د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي که څه هم یو کال کېږي چې طالبانو قدرت په زور نیولی خو د افغانانو د مدني بشري او سیاسي حقونو د خوندیتوب په اړه خپلو کړو ژمنو کې ناکام دي. فائق پرون ناوخته د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلۍ د ټولنیزو بشري او فرهنګي چارو کمیټې ته په وینا کې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. د بشري حقونو څار سازمان وایي هغه درې ښځې چې د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وي ورسره تاوتریخوالی او بد چلند شوي. د بشري حقونو څار سازمان وایي تیره اونه یې د طالبانو لخوا یو شمېر ښځو سره د بد چلند په اړه شکایتونه ثبت کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مرستیالي هیدربر تېره شپه زاده راډیو ته وویل چې دغه ښځې د روان کال په فبروري میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د طالبانو لخوا نیول شوې وي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اقلیم بدلون په افغانستان کې پر میلیونونو وګړو منفي اغیزه کړي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څانګې پرون په یوه ټویټ کې وچکالي د خوراکي موادو د بایو لوړوالی او په لوږه د ډیرو خلکو ویده کیدل د اقلیم د بدلون د څو منفي اغیزو په توګه یاد کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په کندهار کې د یوه بزګر له تصویر سره یو ځای لیکلي چې که څه هم کروانګر په دې ولایت کې سخت کار کوي خو بیا هم هیڅ یو یې نشي کولی چې د خپلو کورنیو لپاره کافي خواړه برابر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي تېره شپه د دوی ځواکونو کابل کې عملیات کړي. د داعش ډلې شپږ کسان یې وژلي او دوه ژوندي نیولي. د طالبانو په اعلامیه کې ادعا شوې چې د داعش ډلې دا وسلوال هغه کسانو چې د اعلامیې په ټوکیو د وزیر اکبر خان مینې جومات او کاج روزنیز مرکز په چاودنو کې لاس درلود. له دې مخکې راپورونو کې ویل شوي وو د ښار ختیځه څنډه کې څو چاودنې شوي. د سیمې خلکو ویلي وو چې له دغو چاودنو وروسته د سپکو او درنو وسلو دوامداره غږونه یې هم اورېدلي دي. له امریکا غږ راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې نامعلومو وسلوالو تېره شپه ناوخته د پولیسو پر یو سرماموریت په برید کې یو پولیس سرتېری وژلی. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر عتیق الله وزیر مشال راډیو ته وویل چې د شپې ناوخته وسلوالو د اعظم ورسک پر تاڼې برید کړی. هغه زیاته کړه چې دغه برید د شپې په لس نیمې بجې وشو چې پکې هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیس ووژل شو. په ایران کې د ښوونکو ټولنې د هغه څه پر وړاندې چې دوی د ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د زده کوونکو ځپنه بولي د دوه ورځو
ارواکو تایید کړی دی چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره د جمعې پر ورځ غږېدلی دی. دواړه نوري وایي د اوکراین د وضعیت په هکله خبرې شوې دي. له نننیو خبرو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګون ویان برید جنرال پات ریډر بی بی سی ته وویل امریکا غواړي چې د اړیکو کرښې پرانستې وساتي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
د ایټالیا سخداري سخی اړخي ایټالیا ورونه ګون مشري جورجیا میلونی بالاخره ومنله چې د دې هیواد لومړی وزیر شي. وړاندې د ایټالیا ولسمشر لاغلی میلونی غوښتي چې د لومړی وزیر مقام ومني. دا د دغه هیواد تاریخ کې لومړنۍ ښځه ده چې دې مقام ته رسیږي. میلونی له ولسمشر سره لیدنه کې د خپلې کابینې د غړو نمونه هم اعلان کړه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تا تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
افغان شنونکي په افغانستان کې د پاکستان د رول پاړه د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویس سرګوندو پاړه اختلاف لري او وایي چې د پاکستان رول باید هغه تبلیغ دي چې د طالبانو سره مستقیمه خبرې کوي او د امریکا او طالبانو په اړیکو کې منځګړیتوب ته اړتیا نشته. اکرام شنواری رپورت را لېږلې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویس ویلي چې امریکا له طالبانو سره د باور د جوړولو په حال کې ده، خو ټینګار کړی چې واشنگټن به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو پر خوندي ځای بدل شي. ښاغلی ویس د روان کال د جون په روسیو کې د القاعدې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته امریکایي چارواکو د طالبانو ترمنځ دوه اونۍ وړاندې د لومړي ځل لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتنې ته په اشاره ویلي چې دی او همکارانې د طالبانو سره په ماسکیټ د امریکا غږ د اردو څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ټام ویس د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا طالبانو سره په تعامل کې پاکستان منځګړیتوب ته اړتیا لري او کنه ویل چې امریکا له طالبانو سره تعامل لپاره د دریمګړي هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري، بلکې غواړي له طالبانو سره په مستقیم ډول په تماس کې وي. د دریم ملي حرکت په نوم د یو سیاسي حرکت مشر برایلی نصرتي وایي چې د ټام ویس څرګندونې په زیات څرګندونې دي.
ټام ویس یکی از بازیګرای بسیار اساسی
خغلی د سټیویل ټام ویس په دې لوی لوبه کې یو د اساسي لوبغاړو څخه دی او خبرې په زیاده
پښون باچا
خغلی نصرتی په دې باور دی چې پاکستان تل د افغانستان په مسله کې د ګډ رول لوبولې دی. خغلی نصرتی د اډاله مخې اوس افغانستان کې طالبان حکومت هم د پاکستان په مشوره د ګډ لوبه کې هم به کسره اړیکې پالي او هم د روسي او چین سره انډیوالي کوي. په ایران کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات سیدر الله راغی په دې نظر دی چې پاکستان تل افغانستان په مسله کې سوړه خې سیاست لوبولې او امریکا هم ورته سیاست څخه کار اخیستی دی. د دغه افغان ډیپلومات د ادعا پر اساس پاکستان په تیرو دوه لسیزو کې د تروریزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه د کار اخیستو او امریکا سره د نږدې اړیکو د لرلو تر څنګ د طالبانو، چین، ایران او روسیې سره هم نږدې همکاري ساتلې ده.
این مسائل همگی دست پاکستان را در رابطه
خغری رغی ویل دغه مسلو د افغانستان پاره د پاکستان لاس یو سلن کړی او زه فکر کوم امریکا متحده ایالات د افغانستان پاره پر پاکستان پر پخوانی اعتماد لاس ور کړی. د همدې لامل افغانستان د پاره د امریکا متحده ایالاتو سفارت له دوه هی څخه فعالیت کوي. کتر په زونه برخو کې د امریکا او طالبان ترمنځ د منځګړي رول لوبوي. دا ټول د خچې د امریکا متحده ایالات پر پاکستان نور اعتماد نه کوي. خود سیاسی چاره او کارپو تارک پر هادی په دې اړه جلا نظر لري. هغه چې طالبان حکومت او ټامی سرمن د تماسونو دوام سره سره د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ځانګړي استازي هیڅ کومه خبره نه ده منلې. د سیاسي چارو د کارپو واشنگټن ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا روسي سفر اولته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید استن او نورو لړپوړو امریکایي چارواکو سره لیدو کاتو ته په اشاره وایي چې که د پاکستان او امریکایي چارواکو په دغه لیدو کاتو کې د افغانستان مسله باندې خبرې شوي وي، نو دا د افغانستان په مسله کې د خاغلی ویس له صلاحیت څخه پورته چارواکو د ښکېلتیا څرګندونه کوي.
باید بدانیم که بعض دیپلمات
خغلی پرهادی ویل تمدید عمل مون باید پدی پوشو چې زنی دیپلماتان زنی خبرې کوي. خو په سیمه کې اوس د پاکستان اغیز ډیر زیات شوی ده. پرونی نوم د بانکی خړ لسه خپاک شو با جو دوی وکړ شو چې ځان امریکا ته نږدې او زیات مسولیتونه په غاړه واخلي او پر اتلونکي کې به مون په افغانستان کې د غوی اغیز ولیدې شو
سیرات مثبت باشه.
د افغانستان په خوانی رژیم په پاکستان باندې طالبان سره د ملاتړ تورونه لګول، خو پاکستان د تورونه تل رد. همداشان په تیر 2020 میلادي کال د اغیز میاشت کې وخت طالبان د روسه د طالبان حکومت د پاکستان په ګډون د هیڅ کوم هیوادو خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تیره میاشت د پاکستان صدر اعظم ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د طالبانو په حکومت باندې تور ولګو چې افغانستان کې د سختدري ډلو وسله والو ته پناه ورکړې ده. خو طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د تور نه رد کړي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی په پرله پسې ډول ویلي چې د نړۍ ټولو هیوادو سره په اړیکو کې یو متعدل سیاست څخه کار اخلي او نه غواړي چې د یو هیواد سره خپلې اړیکې د بل هیواد په زیان تمام شي. پاکستان هم افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د طالبان حکومت سره د نړیوال ټولنې د تعامل د دوام په اهمیت ټینګار کړی او نړیوال ټولنې دغه حکومت سره کار ته هڅولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 15.05.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اعلان کړی چې پاکستان د هغو هیوادونو د لیست نه ایستلی دی چې تر زیاتې څارنې لاندې وو. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د اکتوبر په یوویشتمه په پیرس کې د دوه ورځنۍ غونډې وروسته دغه پریکړه کړې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د دوه ورځنۍ غونډې وروسته پرون په پاریس کې پاکستان د خړ لیست نه لری کو. پاکستان د 2018 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې وو. د دې ادارې مشر راجا کمار پرون خبریالانو ته وویل چې پاکستانی چارواکو د دې لیست نه د وتلو لپاره ډیر کار کړی دی. د پاکستان په بهرنیو چارو کې د پاکستان د مملکت وزیر حنا ربانی خر چې په پاریس کې د دغې ادارې په غونډه کې ګډون کړی و هیله خولي چې د دې پریکړې سره به د پاکستان اقتصاد ښه شي او د نړۍ سره به اقتصادي او مالی بوختیا زیاته شي.
دا واقعا د پاکستان لپاره هغه شی بده چې هیڅ کله بیا نه لیدل غواړو، او زه فکر کوم چې له دې نه زده شوي درسونه دا دي چې پاکستان د سیمې لپاره په یو الګو بدل شوی دی. مونږ د ایف اے ټی ایف ټولې سپارښتنې پوره کړې دي. مونږ غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې دا بیا ونه شي، او زه فکر کوم چې په هره کچه پراخ سیاسي ملاتړ او ژمنتیا موجوده ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې ته د پریکړې هرکلی کړی دی. د اقتصاد پوهانو په وینا د خړ لیست نه د وتلو مطلب دا دی چې پاکستان به نور د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې د زیاتې څارنې لاندې نه وي.
دا په پاکستان کې د احتمالي بهرنۍ مستقیمه پانګونې لامل کېدای شي. خو د دې پرته زه فکر نه کوم چې د هیواد په اقتصاد کې به کوم مهم بدلون راشي.
د پرمختګ د پاکستان د حکومت تر څنګ کاروباري خلک هم خوشاله کړي دي.
پاکستان جو ہے
گریلی زمونږ د ونډو بازار به وته وکړي. د پاکستان نړیوال اړیکی کې بخې شي، له بهر څخه د اسارو راتک به زیات شي. د ایف اے ٹی ایف پریکړه د دې لامل کېږي چې د ونډو بازار نه کښته کیږي.
ایف اے ٹی ایف د متحده ایالاتو په ګډون و دیر شګړی هیوادونه لري. په دې برسیره دا دوه سیمه ایزې ډلې د خلیج د همکاري شورا او اروپایي کمیسن هم لري. اوس مهال یوازې ایران او شمالي کوریا په تور لیست کې دي. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د اسرائیل ولست نومبر په لومړۍ نیټه د هیواد د سیم د ټاکلو لپاره انتخاباتو کې رای ورکوي. دا د کال 2019 نه را په دی خو پنځم ځل دی چې د اسرائیل د صدر اعظم لپاره انتخابات کیږي. د نظر پښتنو په اساس ویل کیږي چې پخوانی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به یو ځل بیا د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې بریالی شي. نور حال په دې رپورټ کې.
د تیرو څو اونۍ راهیسې په بیت المقدس کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج اوج ته رسېدلی دی. د اسرایلو پولیس د کاڼو اورونکو عربیانو سره لاس او ګریوان دی. د خبرونو له قراره شی اړخ افراطي اسرایلي مشر اتامر بن ګوبر توپانچه په لاس کې لیدل سوی. نوموړی په اسرایلي دولت رخ کوي چې د یهودو ژوند ته دې ارزښت ورکړي او پولیس دی پریږدي چې په عربو ډزې وکړي. د بنګوویر ګوند چې د یهودو واک ګوند یادیږي د نومبر په انتخاباتو کې د دوو نورو شی اړخو ګوندونو سره برخه اخلي. همدا بنګوویر کولی سي چې پخوانی صدر اعظم نتنیاهو سره بیا واک ته رسېدو کې مرسته وکړي.
زه غواړم چې بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو صدر اعظم شي او زه ورسره کابینه کې اوسم. زه غواړم چې حکومت ښه اړخ ته مایل کړم، داسې اړخ ته چې یو ریښتونی لوری ووسي او د اسرائیلو د حقه حقوقو ساتنه وکړي.
بن گویر د اسرائیلو د یو پخوانی سیاستمدار میر کاهن په پل روان دی، او هدف یې د اسرائیلو څخه د عربو وګړو استل دی. د کاهن ګوند په اسرائیلو او امریکا کې د تروریستي ډلې په نوم غیر قانوني بلل سوی. پخپله بن گویر هم څو ځله د نسلي تعصب په کړنو تورن سوی.
د اسرائیلو کیڼ اړخو ډلو د بن گویر شهرت ته صدمه رسولې ده. د هغه په اړه زیاتره خبرونه دروغ دي. که تاسو د هغه وروستۍ څرګندونې واورئ نو پوه به شئ چې هغه د عربو د ویستلو په اړه هیڅ دریځ نه لري.
دلته په امریکا کې هم امریکایي سیاستمداران او امریکایي یهودان دا تشویش لري که چیرې بن گویر د اسرائیلو د حکومت برخه سوه، نو دا به امریکا ادارې او د امریکایي یهودو دپاره د اندېښنې وړ وي.
د امریکا او اسرائیلو د اړیکو اساس زموږ ډیموکراتیک ارزښتونه دي، هغه ارزښتونه چې د امریکا د اساسي قانون بنیاد بلل کیږي. او اسرائیلو کې د بن گویر غوندې کسانو واک ته رسیدل دې مفکورې ته صدمه رسوي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي دا ګڼي چې د بن گویر واک ته رسیدل په اسرائیلو کې د ډیموکراسۍ مرګ دی، خو ځینو نور بیا وایي چې اسرائیل د ډیموکراسۍ قوي اساس لري او په تیرو څلورو کلونو کې پنځم ځل ټاکنو دا ثابته کړې چې دوی د ولس په رایو جوړ نظام غواړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.92 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
په برتانی کې د افغان صحی کارګرانو ټولنه وایي چې دوی هیواد ته راغلي افغانانو کې تر 50% ډېرې رواني ناروغۍ لري. دا څرګندونې دوی د اکتوبر په 13 نیټه د لندن په کینګز کالج کې د افغان کډوالو د رواني ناروغۍ په باب په یو سیمینار کې کړې دي. قاسم خان مندوخیلی په اړه رپورټ را لېږلی.
د لندن کینګز کالج په دې تالار کې د غونډې ډیری برخوالو ویل چې د افغانستان څه باندې 4 لسیزې جګړې په هغه هیواد کې دننه او د باندې د افغانانو پر رواني او نفسیاتي سیاحت چې څومره ژور اغیز کړی په هغومره پیمانه یې تشخیص او درملنه نه کیږي.
نو په افغانانو کې د هغه چې رواني مرضونه ډېر زیات دي، په دې کې ټول هغه چې دي د تشویش، ژور تشویش، ډپرشن چې ورته وایي، خو په اکثره په افغانانو کې چې دي په ښځو کې دغه ډېر زیات دي، د ډپرشن او تشویش او هغه د دې هم ډېر وجوهات دي. یو دا چې افغانستان کې حالات هم ډېر زیات خراب دي، اقتصادي مسلې دي، کورونو کې مشکلاتونه دي، نو دا په کې ډېر زیات دي په ښځو کې خاص کر، او په هر عمر کې دا راتلی شي. خو د دې علاج څه شی ده؟ علاج دا ده چې اول په دې باندې پوه شي چې دا څه شی ده، او د دې لپاره حکومت د ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نننی سیمینار د افغانانو رواني ناروغۍ په برخه کې د یوې لارلیکې پرانیست غونډه وه چې څنګه په جدي توګه دغه ستونزه د برتانیا دولتي ارګانونو ته ورسوي.
نو هغه افغانان چې دلته راځي د رواني ستونزو سره مخامخ دي یا مخامخ کیږي، نو زمونږ ټولنه نه یوازې چې دوی ته هغه انفرادي شکل سره خدمات ارزه کوي چې دوی کله قوانین ستونزو مخ شي زمونږ ډاکټران سره تماس نیسي، همدارنګه موږ د پالیسۍ په لیول باندې چې موږ ته د حکومت سره دوی سره چیک کولای شو، نو موږ د دوه کلو رئیس په یو مینټل هیلت ګایډ باندې کار وکړو. د کینګز کالج سره همدارنګه دوه نورې افغاني ټولنې چې دلته راجستر دي، او دا ګایډ چې نن تاسو راغلي وای دغه نن دغه افتتاح و. نو دویم پړاو دا دی چې دغه ګایډ یا راهنمو یا تګلاره موږ هغه تطبیق پړاو ته واچو.
د برتانیا هیواد له قانون او کلتور سره د نابلدتیا ترڅنګ بل لوی ستونزه دا ده چې افغان کډوال د رواني ناروغي لپاره ډاکټر ته ځان نشي چې دا یې د قضیه بهیر هم خندنای کوي.
یو څو چې موږ ډیر لرو ساي بغداد چې ډیرو کیسونو کې موږ ریپورت لرو د ډاکټر نه یا د سایکایټریست نه چې کوم پازو کې سایکایټریست ریلیونټ دی د لکه اوی نو پرشنه ده دا لکه موږ کار سوز من کوي د خلکو دفاع کولو قضیه ضعیفه کیږي چون چې شواهد کمی دي ډاکټر یا ریپورت کمی. دغه کیس موږ سوز زیری او دغه ډاکټر صاحبان شته دی چې امید دی چې دوی په دغه باندې غور وکړي او رپورت ولیکي په ځکه چې څوک چې توانایي او دغه لري او کومک سره وکړي.
د غونډې برخوالو په اند رواني ناروغي د ډاکټر له درملنې سره سره ټولنیزې درملنې ته هم اړتیا لري.
خوشبختانه یک ځای ما آماده ساختیم برای یک کتابخانه افغانی که با خیر و خوبی در اونجا پروگرام های می داشته باشیم که زیادتر راجع به افغانستان مردم آگاهی پیدا کنن، اونجا بیاین مثلا کتاب های افغانی را بخوانن، یکدیگر ملاقات کنن، با اینا ببینن، یکدیگر صحبت کنن.
په بریتانیا کې میشته افغان کډوال د دوی د شمیر لمخې همره کلتوري مرکزونه نه لري چې پکې دوی بڑاس وباسي، کیسې او اتړونه وکړي او د خپل شیر روغتیا لپاره خپل کلتور پکې ژوندۍ وساتي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، آشنا ټلویزیون، لندن.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
د کانګرس یو شمیر جمهوري غوښتونکي غړي یوکراین ته د امریکا د مرستې د اندازې څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راولي. دوی استدلال کوي چې د اقتصاد رکود احتمال او د چین لخوا متوجه امنیتي اندېښنو ته په کتو سره باید د دغو مرستو زیات نظارت وشي. په مکړی دی رپورټ ته
اوکراینیان د هیواد په پلازمینی کیف او نورو ښارونو کې د روسانو د ډرون او توغندیو د بریدونو له ګواښ سره مخامخ دي. په وروستیو بریدونو کې د دغه هیواد ملکي تاسیسات په نښه شوي دي.
زموږ خلک هره ورځ مري، هره ورځ موږ په ټوله نړۍ کې د دیموکراسۍ د دفاع لپاره جنګیږو. تاسو وینئ چې هره ورځ پر موږ د توغندیو او اوانونو بریدونه کیږي، کورونه مو نړیږي او خلک مو وژل کیږي. تاسو باید مرسته کمه نه کړئ، بلکې زیاته یې کړئ.
د اوکراین د خلکو د خدمتګار حاکم ګوند مشري اولینا شوالیک امریکا غږ ته ویلي دي چې اوکراینیان د نومبر په میاشت کې د کانګرس د غړو ټاکنو ته چې ښایي دیموکرات ګوند په کانګرس کې خپل نازک اکثریت پکې وبایلي له نږدې څاري. کچيري جمهوري غوښتونکي بریالي سي د استازو مجلس ښایي کیف ته د مرستې د ورکولو مخالفت وکړي. د سې شنبه په ورځ د استازو د مجلس د اقلیت مشر کیون میکارټي د پنجبال نیوز خبری شبکې ته وویل چې د اقتصادي رکود ظهور ته په کتو سره امریکایان نه غواړي چې اوکراین ته د مرستو سپین چک ورکړي. نورو جمهور غوښتونکو غړو هم ویلي دي چې متحده ایالات باید د چین په پوځي غښتلتیا باندې ډیر تمرکز وکړي.
We will continue to work with Congress.
مونږ به له کانګرس سره په ګډه په دغه هڅو باندې د کیدونکو خبرو نظارت ته دوام ورکړو او له اوکراین سره به مرستې تر هغه وخته چې ضرورت وي جاری وساتو. مونږ زړورو اوکراینیانو ته چې هر ورځ د خپلې ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره جنګیږي په خپلې کړې ژمنې ولاړ یو.
شنونکي په دې باندې چې په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د منځوي توپ تمایلاتو ته په کتو سره ځینې خلک اندېښمن دي چې له اوکراین سره مرستې په تېره بیا بشري او اقتصادي مرستې به ښایي کمې شي، خو د امریکا د پوځي مرستو په هکله تشویش لږ دی.
If you think about the interest on the right
کچيري په خيار خو کې په ټوليز ډول د امریکا له پوزي صنعتي ماشين څخه د ملاتړ د علاقې پاکله فکر وشي، د پښتنه رمینستکی کی چې د اوکراین او د ناتو په ختیځه پوله کې د میشتو اروپאי هیوادونو تر ټولو زیات اړتیا څه ده؟ د غړتیا د ډول ډول وسلو د سیستمونو ده، له مهماتو نه نیولې د آی مارس او درونونو په شان د وسلو تر پیچلو سیستمونو پورې. د اروپایي هیوادونو دفاعي بودجه هم له ټاکلې حد څخه زیاته شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتو اوکراین ته د شپیتو میلیارد ډالر مرستو اعلان کړی ده چې 11 میلیارد یوازې پوزی مرستي دي او د فبرری له میاشتې راهیسې پیل شوې دي. د مې په میاشت کې کانګرس د 30 میلیارد نورو پوزی او بشري مرستو منځوري هم ورکړه چې یو شمیر جمهور غوښتونکو په خلاف رایا ورکړی و. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
روغتیاي چارواکي وای لا هم په میدان ورتک ولایت کې د ګزړن زید واکسین د بشپړ تطبیق لپاره عامه پوهاوی ته اړتیا شته. یو شمیر کورنۍ په دې باور دي چې واکسین به ماشومانو د خطر سره مخ کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
په میدان وردګ ولایت کې روغتیاي چارواکي وایي چې اوس هم عامه پوهاوی ته دی ولایت کې اړتیا شته، ځکه اوس هم یاد ولایت کې یو شمیر کورنۍ شتون لري چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته د ګزړن ضد ساسکي تطبیق کړي. د میدان وردګ ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر زرک الله زیراک له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د دوی روغتیایي ټیمونه پوره هڅه کوي چې یاد ولایت کې د 15 کلو ټولو کم عمره ماشومانو ته د ګزړن ضد ساسکي ورسوي، خو بیا هم یو شمیر کورنۍ شته چې د دوی د کار په وړاندې خنډ ګرځي او نه پرېږدي چې صحي رضاکاران یې ماشومان واکسین کړي.
یو اندازه خلک شته چې لا تر اوسه په زړه نظر او زړه عقیده او زړه نظر باندې دي. البته امکان لري که یو فیصد خلک د وسیلات رو سم شته، یو 2% امکان لري چې د وس خلک پیدا شي دی واکسین او ممانعت وکړي او خپل بچو ته د پولیو واکسین تطبیق مخنیوي وکړي. دا ساحه شته او تانوس هم اما په هوی ته ضرورت شته دی چې اما په هوی زیات شي ورته کم اندازه خلک چې ممانعت کړي دغه هم مشکل حل شي.
ګلغوټۍ چې د درو ماشومانو مور ده او د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ژوند کوي وایي چې تر اوسه یو ماشوم ته یې د ګزړن ضد واکسین نه دی ورکړی، ځکه خاوند یې له واکسین سره مخالفت کوي او وایي چې دا واکسین حرام دی.
د ما نوم ګلغوټۍ ده، زه درې دانې واړه لرم چې هغوی ته مې تر اوسه پورې بیخي واکسین نه دی ورکړی، ځکه چې زما خاوند د دې واکسین نه بعد اوړي او وایي چې دا واکسین چې دی آرام دی او موږ په خپله د دې واکسین په فایده ډېر اورېدلی دي. کله چې واکسیناتوران د موږ دروازې شاته رسي ما خوانه غیز وبیوي وایي ما ورکوه.
دینی عالم قاری احمد ګل حنیفي له هغو خلکو چې د دې واکسین له تطبیق سره مخالفت کوي وایي چې ګزړن ضد واکسین یو حلال واکسین دی او باید ضرور ماشومانو ته تطبیق شي. هغه په نورو دینی عالمانو باندې هم غږ کوي چې د منبر لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو دوی هم خپلو ماشومانو ته د ګزړن ضد ساسکي ورکړي.
الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو او پوه شو هغه شی چې د موږ په ګټه او په فایده وي باید هغه ترسره کړو. د پولیو واکسین چې دی هغه ګټه لري او باید موږ د خپل ماشومانو ته چې 15 کال لاندې عمر کوي هغو ته باید واکسین ورکو. او د ما پیام هغه مشرانو او ملایانو ته دادی چې د خپل په مساجدو کې خلکو ته په منبر کې وویي چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي او واکسین چې دی یو حلال شی دی او په ټوله نړۍ کې حلال شی بڼل شوی او حرام شی نه دی.
روغتیا پالان وایي د ځینې کورنیو لخوا د واکسین انکار هغه ستونزه ده چې له امله یې تر اوسه په افغانستان کې ګزړن له منځه نه دی تللی او د ماشومان روغتیا ګواښوي. مریم صفی، امریکا غږ آشنا رادیو، میدان وردګ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې